جرګې نننې غونډې ته ځانګړې شوې د مشرانو جرګې غړیو د داعش د اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا وګڼله. د کندهار امنیې قومندان نن په یو غونډه کې د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړل چې د مخالفینو ته یې او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. د فرخوندې د قاتلینو د قضیې د محاکمې د دویم دور په اړه هم درته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر دراوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو 940 کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمند اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوری معرفي سول، او د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پرون د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3960 پناه غوښتونکي ژغورل دي. د خبرونو تفصیل، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو 940 کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده. په نننۍ غونډه کې د 12 تورنو کسانو دوسیه وڅېړل شوې او د تورنو کسانو محاکمه به څو ورځې نور هم دوام وکړي. د محاکمې دا بهیر تیره ورځ پیل شو او په لومړۍ ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیه وکتل شوې. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوری معرفي سول. همایون عزیزی د کندهار لپاره او د کرنی مخکنی وزیر محمد آصف رحیمی د هرات نوی والیان وټاکل سول. دا په داسې حال کې ده چې لا هم 9 ولایتونه د سرپرستانو لوری اداره کیږي. د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینې غړي له وسلواله مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. جنرال عبدالرازق نن دغه ولایت لپاره د نوي والي د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د سولې د عالی شورا ځینو غړیو د ده او ځینو نورو حکومتي چارواکو د وژنې طرحه د حکومت وسلواله مخالفینو تور کړې وه. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې نوی حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه چې ملي ګټې به د دې بهیر قرباني نه کړي. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. جمهوری ریاست د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په خپرولو سره ویلي، افغان حکومت د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتلو او پرمختګ په برخه کې مکلف دی، خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې افغان خبرلی اعلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپکېدو له امله 13 تنه وژل سوي دي. د دغه ولایت د سرپرست ویاند میرویس میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار سوي او پکې 3 تنه ټپیان سوي دي. ښاغلی میرزا کوال وایي د دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پرون د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3960 پناه غوښتونکي ژغورل دي. د ساحل ساتونکو ویاند ویلي چې تمه کیږي د ژغورلو عملیات د ورځې په اوږدو کې دوام وکړي. هغه ټول کسان چې ژغورل سوي دي ایتالیا ته وړل سوي دي. د ژغورل سوي کسانو طبیعت تر اوسه نه دی څرګند. ایتالیایي چارواکو ویلي چې پرون 12 جلا د ژغورلو عملیات ترسره شول. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل عکسونه، ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي چې شری د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایي حملو کې کلستر بمونه کارول سوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لویدلې چې د ځایي خلکو ژوند په خطر کې اچوي. نن د اسلامي دولت څخه د ریزې ډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلې دي چې پکې 9 کسه وژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پرله پسې په 10 دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. او د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیر اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې ده او ویل کېږي چې دا شمېره لوړېدا سي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د ریختر په حساب د 0.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14000 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګوسیو ودانیو د خلکو له را ایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکزه سوې ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاته دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د ښویېدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپترو د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د خبرونو پای.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو یو لامل امریکا وګڼه.
اون چیزی که در پیمان امنیتی است در فیصد هم عملی نکرد. پیمان است به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برک با ما در پروژه پکر و چول دایش پیدا کرد.
د کندهار قوم امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې وسپارلي.
او د دې څه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. د سزما د سولې شورا او طرفه د چټګ راځک مرکه څنګه تا مرکه څنګه پرانکه مرکه څنګه پرانکه.
د کابل ښار د ابتدایي محکمې ته د فرخوندي د وژونکو د دوسیو د بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو دوسیې په یوې علني محکمې کې واورول شوې. نور راپورونه هم درته خبرو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو سبب امریکا ګڼي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتی و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نه شو. تفصیل د ناجي صاحب په دې رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره دا دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات بولي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و ترڅو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په ناملي کېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل:
مسکه من د داعش پر اتاکې د امریکایانو مسکه من ده. هغه وخت امریکایان ولیدلته نه و چې دا تړون نه وي شوی. هغه وخت داعش پیدا سولو چې دغه تړون دغه دوستي او سره نه وي شول. د تړون یو ځای داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل:
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ یو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرلپسې څرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
خبري مجله اوري.
د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړي او زیاته کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قربانۍ نشي. صادق رښتینی له کندهار دا رپورټ رالېږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د داو د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرح ورکوي.
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي، کچیر اسناد تراسو بیا به زه د دې ښکاره ثبوت ویډم و دا ولس پیډم د افغانستان ملت به پیډم. زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخباراتو کړي دا څه دي او موږ خرڅې موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سول شهر او طرفته د چې څنګه راځي مړ که څنګه تا مړ که څنګه پراکی مړ که څنګه پراکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولی په دا وطن کې پزار وځه او که چیرې اس نه وي موږ دا سول چې د افغانستان په قیامت کې او زموږ د وطن د ټوټه کېدو د زموږ دپاره د زارو چاړه ده.
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي، خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي.
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستل په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کېږي او هیڅ وخت دا تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي، بلکه د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجوزاری وشي.
په این حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې عملي او له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. محمد علامه عزتیار د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسري رتبې د ورکولو په مراسمو کې وویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغېړن داغ د حکومت له تندې نه دی پاک سوی. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزیدیار هم مني چې د اداري فساد له امله خلک په تنګ سوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. ښاغلي عزیدیار د یکشنبې په ورځ د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پوهنتون لخوا د افتخاري پروفیسري رتبې ورکولو په اړه د جوړو سو مراسمو پر مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي.
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتي کې
زهله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې درامسته کې دوه دا ورکول نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي. بدبختانه چې نه لري، موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو. که غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي، لاره یې دا ده چې د مافیات کلتور ته د پای ټکی کېږدي.
د افغانستان د تفتیش د عالي ادارې مشر محمد شریف شریفي په دې وروستیو کې د چین د یو پوهنتون لخوا د ښو خدماتو له امله د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه. د تفتیش عالي اداره د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یوه جدي ستونزه بللې وه. اروپایي ټولنې ویلي وو چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي. پر همدې مهال د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق‌العاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی.
خود دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پوره ملاتړ څخه برخمنه ده.
د کارپوهانو په اند که چیرې افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې نه کړي، په هیواد کې د فساد پراختون به د خلکو ژوند نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په ټول سوشبګنې منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر خبرونه کوي. د دې رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلی شي. کومه انټرنیټ خو وینو ازادي رادیو ټکی اور ګولې کوي او دا رادیو په شونډه بڼه او اوري. د فیسبوک پاڼه خو کول هم مهروي تازه خبرونه نه به خبر شي. پته ده facebook.com/azadiradio. د کابل ښار د ابتدایي محکمې ته د فرخوندې د وژونکو د دوسیې د بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو دوسیې په یوې علني محکمې کې واورول شوې. له دې سره د بیان شوې دوسیو شمیر 22 ته ورسید. په دې ورځ د محکمې رئیس صفي الله مجددي د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه قمندان، د کورنۍ چارو وزارت، د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمیر پولیس هم راغوښتي وو. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د 9 تورنو له جملې څخه د یک شنبې تر ورځې پورې د 22 تورنو بشپړې شوې دوسیې په یوې علني غونډه کې مربوطې محکمې ته تشریح شوې. دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه، موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیښې ټول تورن حاضر وو، پر نیول شوو کسانو یې الزامات بیان کړل. موظف سرنوال د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د 12 تورنو دوسیې په داسې حال کې علني محکمې ته بیان کړی چې تورن کسان هم په تالار کې حاضر وو. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل چې د تورنو د دوسیو د بیانولو لړۍ به 100 نورې ورځې هم دوام وکړي.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن؟
د تورنو حقوق ورته تشریح شول. فورن الزامات، د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واورېدل سوې. نن د 12 تنو دوسیه بیان سوې او دا لړۍ به دوام وکړي.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود په 28 ورځ د کابل ښار شاهد شمشیره زیارت ته سیرمه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لومړی ووبجل شو او بیا ورته ورواچول شو. دغه پیښه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخونده بېګناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي. په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قماندان، د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو، او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخوندې د وژلو پر مهال بېغوري نه ده کړې، خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخونده نوره ژوندۍ نه وه.
رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که گپ از گپ تیر بوده.
ده امنیه کماندانی رهبری پا داسی وقتی لپیش خبریجی چی خبر لخبری اتیروی، خو کل چی مش خبریجو پرات لزند سیمی تزواکون استول کیجی، او ده هاگ محال چی فرخونده نور جوانده نده.
د کابل د ابتدایی محکمه رئیس خاغلی مجدیدی وویل چې د علنی محکمه راتلونکې غونډه ته د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي. د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پر مخ ځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي، څو په راتلونکي کې د داسې خپل سر و اعمالو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسید، دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې، عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکېچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجا پاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مې میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې و دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لازره کشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده.
په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت مسؤلین وایي د شمال نه امنۍ موقتي دي او ډیر ژر به ورته د حل لار پیدا شي. د دې ماموریت ویان سټیفن سمیتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان ځواکونه کولی شي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد په شمال کې د وروستیو نه امنۍ او یو شمېر نورو مسئلو په اړه له ښاغلي سمیت سره مرکه کړي چې سره اوري.
خاقل اسمیت لطاسونا مننا کوم چه ده مرکه لام پارا پا فرصت را کرد ترسو پا افغانستان که ده روان و امنیتی ستونزو پارا ده سر خبری تره اکرد. پلومبی سر که وارم ده امنیتی ستونزو پا ورانده پا زنگر دول ده افغانستان پا شمال که ده افغان امنیتی زوکنو ده اکسول عمل پارا ستاسونا زر واخلم. خاقل اسمیت سفکر که ویس ده موجوده گواخونو پا ورانده ده افغان امنیتی زوکنو غبرگون سر دول ده ستاسو ارزوان لده غبرگون سخصده.
add, Afghanistan is a very big country. And
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حداقل دوه نیو ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي تر څو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
خغل اسمت د کندوز له پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کوم چلند ښودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر په اړه د ملي شورا د ځینو غړو او څارونکو لخوا ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي چې ګواکې دوی سم نه دي روزل شوي او د دغه ډول ګواښونو مقابله نه شي کولی. په دې ارتباط څه ویل غواړي؟
زه
په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پوښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي دي، ښه تجهیزات لري. زه وایم چې هغوی زړور دي، دا ځکه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي. تاسو باید په دوی افتخار وکړئ، دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي.
دقیقا په دې وروستیو کې یو بله مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوی، هغه د بهرنیو جنګیالیو موجودیت دی. که تاسو دا ووایاست چې دغو جنګیالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې؟
زوایم چې دا به یو موقتی ستونزه وي، ځکه چې کله دغه بهرني جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم هغوی وغواړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګیږي، امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګیږي. او زه وایم چې د جګړې د دې فصل تر پایه پورې به موږ دغه ستونزې ته یوه حل لاره ولټوو.
خغل اسمت، یو مسله چې موږ دلته د امنیتي چارواکو سره به هم خبرې کړې دي، تر ډېره پورې دا اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرني وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي، د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا ښه روزل شوي او ښه سنبال دي. ستاسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیاوې له ځانه سره لري، د تکتیکي پلوه او د جګړې له پلوه څه ډول ستونزې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرولی شي؟
I don't have that information, but I know what I know about the
زه داس معلومات نه لرم. خودم را پوهیږم چې طالبان او بهرنی جنگیالي پیاده قوه ده او ځمکني جګړې مختبیایي. هغوی هوایی ځواک نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه د هوایی ځواک لپاره پیاوړي دي او هوایی ځواک او هلیکاپټر لري. زه وایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي، بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولای شي.
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command.
یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر دا ویل کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنی وسلوالو ته سپارلې ده، او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وسه دغه بهرنی جنگیالي کوي. په دې ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
First of all, I don't have all the information.
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم، خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه ده. خبر می ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي. تاسو باید افغان ځواکونو ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي، ځکه دا ستونزمنه موضوع ده. هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي.
خغل اسمت، تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده، د دې مطلب څه ده؟
بله، یو موقتی ستونزه، ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتي ځواکونه هواره کړي. هغوی په سیمه کې دي، پیاوړي کیږي، او اوس مهال د کندوز د ګورتپې د ستونزې د هواري لپاره یو اساسي هڅه روانه ده.
د دغه جګړه مارو ترڅنګ چې له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي، یو بل ګواښ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود دی. دوی په هلمند، زابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي. آیا تاسو د دې فعالیتونو ارزولي دي؟ په دې ارتباط باندې معلومات لرئ؟
موږ د اسلامي دولت ډله له نږدې تعقیبوو. جنرال کیمپل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه ښودلي کمه موده تیریږي، نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نه شم ویلی او نه هم ارزونه کولی شم. بل څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسأله کار کوي. هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي.
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼلې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پېښولی شي؟
بله تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي او دقیقا په هماغو شرایطو کار وکړي یوه جدي ستونزه به وي، خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم.
که بیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع ته راوګرځو، په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغو ځواکونو سره ستاسو همکاري په څه ډول ده؟ آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په دې برخه کې څه همکاري لري؟
زه په دې اړه معلومات نه لرم، او که هم لرم دا عملیاتي محرم معلومات دي او له تاسو سره یې نشم شریکولی ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي. موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو. موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوو او د هغو ملاتړ کوو.
ښاغلی سمیت، یوه اساسي پوښتنه چې د خلکو سره موجوده ده دا ده که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خرابه شي، په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسلني ماموریت غبرګون به څه وي؟
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم، ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پوړو چارواکو کار دی. په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان